د ازادي رادیو پښتو خبری سات ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربانی يم. تاسو د روغتیا په هیله په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبری موضوعات دادی. په ننګرهار کې نن په یوه حمله کې لشتر لږ څلور کسان وژل شول. په دې اړه به نوي معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. د مهمو موضوعاتو بشپړ فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. فرشته جلال زی په سټوډیو کې د فرشته جانې د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
سلام اوریدونکو، د دې ساعت مهمو خبرونو څو مهم خبرونه دا دي چې د ایران د انقلابي کارت ځواکونو هغه لس ماڼوګان بېرته خوشې کړل چې د امریکا په دوو بیړیو کې له اجازې پرته د ایران اوبو ته ورننوتي وو. په ترکیه کې درې روسي وګړي د اسلامي دولت په وسلواله ډله یا داعش کې د غوړیتوب په تور نیول شوي دي، او روسیه ویلي چې سږکال به د اتمي امنیت سرمشري ځکه چې په واشنګټن کې جوړېږي ګډون نه کوي.
ډیره زیاته مننه فرشته جانې. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافی څخه اورو.
په کابل کې د هند سفیر وایي هیواد یې ژمن دی چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. او په جلال آباد ښار کې د نن سهار انتحاري او وسلوالي حملې له امله اووه تنه پولیس وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نن سهار انتحاري او وسلوالي حملې له امله اووه پولیس وژل شوي او اووه پولیسو په ګډون درې ملکي وګړي ټپیان دي. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې لومړی نن سهار د پاکستان قونسلګرۍ سره نږدې انتحاري حمله وشوه، او وروسته وسلوال د پاکستان قونسلګرۍ سره نږدې او کور ته ننوتل. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي، خو تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. ارګمنۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ریچارډ اولسن تېره ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دې اړه خبرې کړې. ریچارډ اولسن چې د سولې د خبرو په هکله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو استازیتوب کوه، د یادې غونډې د پرمختګونو په هکله جمهور رئیس ته معلومات ورکړي. خغلی اولسن ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلې هڅې ونه سپموي. په کابل کې د هند سفیر امیر سینا ټینګار کوي چې هیواد یې ژمن دی چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. ارګمنۍ نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې د هند له سفیر امیر سینا سره د مخکې په کتنه کې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال د هغه کړنې وستایلې. په دې کتنه کې د هند سفیر امیر سینا ویلي چې د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په موخه د ترسره شویو هڅو له امله دواړه هیوادونه ډېر سره نږدې شول. هغه د افغانستان لپاره د هند مرستو په دوام په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې هند به تل د یو دوست هیواد په توګه د افغانستان تر څنګ وي. او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند د هیواد په یو شمېر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسعارو کارول او په دې برخه کې د حکومت په بې غورۍ اندېښنه څرګندوي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابولي نن خبریالانو ته وویل چې لا هم په یو شمېر ولایتونو کې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د ایراني تومان او پاکستاني کلدارو څخه کار اخیستل کېږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورئ.
د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو هغه لس ماڼوګان بېرته خوشې کړل چې د امریکا په دوو بیړیو کې له اجازې پرته د ایران اوبو ته ورننوتي وو. د انقلابي ګارد خبر پاڼه وایي دا کسان د معذرت تر غوښتنې وروسته د خلیج په نړیوالو اوبو کې خوشې شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ماڼوګانو چې یوه ښځه او نه نارینه وو، تر هغه وروسته چې څرګنده سوه په همدې ډول د ایران اوبو ته نه ور اوښتي، خپل وضعیت توضیح کړ او خوشې شوي دي. د ایران د انقلابی گردانو د سمندري ځواکونو قومندان علي فدوي تر دې مخکې ویلي و چې د امریکا دوی بیړۍ او لس ماڼوګان د تخنیکي ستونزو له امله د ایران اوبو ته ورننوتي دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی بیړۍ یې د ایران فارسي ټاپو ته نږدې نیول شوې وې. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینو ویلي چې دا کسان ټول دوی ته بیرته ورسېدلي او داسې نه څرګندېږي چې دوی ته ضرر رسېدلی وي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. په ترکیه کې درې روسان د اسلامي دولت په واسطه والا ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور نیول شوي. د ترکیه خبري اژانس دوګان وایي د انتالیا پولیسو د دې دریو مشکوکو روسانو د استوګني د ځای د تلاشۍ پر مهال زیات اندازه اسناد او سي جي ټایپونه نیولي دي. داسې ګڼل کېږي چې دا کسان د جګړې په سیمه کې د داعش له واسطه والو سره په تماس کې وو او هغوی ته یې لوژستیکي مرستې کولې. په انتالیا کې د روسیې قنسول د دې کسانو نیول کېدل تایید کړي او زیاتوي چې عملي تر اوسه نه دی څرګند. روسیه ویلی چې سش کال بعد امنیت سرمشتی زکی چې په واشنگټن کې کیږي ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا نن وویل چې د اټومي امنیت سرمشتی چې هدف یې د اټومي تروریزم مخنیوی دی خپل رول لوبولی او سیاسي اجنډا یې زړه سوې ده. زخاروا وویل د نړیوال اټومي امنیت په اړه د هڅو د هماهنګولو لپاره باید اساسي کار د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې ته وسپارل شي او د اټومي امنیت سرمشتی د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان په ګډون د داسې نړیوالو ادارو په کار کې مداخله کوي. ماریا زخاروا زیاته کړه چې د اټومي امنیت سرمشتی یوازې د محدود شمیر دولتونو نظر راخلي او پر نړیواله ټولنه یې تحمیلوي چې د منلو وړ کار نه دی. ټاکل شوی چې د اټومي امنیت سرمشتی د مارچ په 1 په واشنگټن کې وشي. په کوټه کې نن په 14 کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. رپورټونه وایي حمله داسې وخت کې وشوه چې پولیس په دې ښار کې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت ټینګولو لپاره راغونډ شوي وو. په دې 14 کې 10 تنه زخمیان دي. پولیسو ویلي دي چې په دې 14 کې 12 پولیس یو ملیشا او دوه ملکي خلک وژل شوي دي. په کوټه کې یو ریکشا چلوونکی محمود خان نن ازادي راډیو ته وایي
زه د کوره را روان وم، بس راغلم چې دلته د پارک ته را ورسېم، تر پارک چې را تېر شوم جام شو، تر دا جام چې را واوښېدلم بس تروپ شو، بس بیا په ځان نه یم خبر شوی. بس چې رخشه مې هلته سیټ ته ودرېدل، بس هلته په سیټ کې بیا وشوم چې رخشه واسوم، بس دلته دماکه شوی وه. زما وژه درد ډېر کوي، بس هلته لګېدلی ده لږ.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. او د امریکا جمهور رئیس د جمهور غوښتونکو د انتخاب چې متحدي ایالات په نړیواله کچه کمزوري کېږي او باید د داعش پر ضد پراخ جنګ پیل کړي ناسم بللی. اوباما څو ساعته مخکې د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل کانګرس د دواړو مجلسونو غونډې ته په وروستۍ وینا کې وویل چې که کانګرس د داعش د ماتولو په اړه جدي وي نو باید ولسمشر ته د رسمي اختیار ورکولو یو پریکړه لیک تصویب کړي.
America has led a coalition of more than 60 countries.
They were it's about یو کال وسو چې امریکا د څه پاسه شپېتو هیوادونو ائتلاف رهبری کوي. سو په عراق او سوریه کې د داعش مالی منابع ختم کړي. د هغوی پلانونه شند کړي، د روزنی مرکزونه یې وتړي او د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوي وکړي او د هغوی د شیطانی ایدیالوژي رښې وباسي. موږ د هغوی رهبران وسلې، روزنیز مرکزونه، مالی منابع او تیل له منځه وړو. ولسمشر اوباما وویل داعش باید له منځه یوړل شي. دا و د دې سات مهم خبرونه. او سباون کاکر د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات ترکوي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په بامیان کې بسمال ماروي د تودوخې لوړ درجه 8.9 ګردیز آسمان ورځ د تودوخې لوړ درجه 2.8 کابل آسمان ورځ د تودوخې لوړ درجه 8.5 شپږ کندهار آسمان ورځ د تودوخې لوړ درجه 14.5 یو هرات آسمان ورځ د تودوخې لوړ درجه 12.1 مزار شریف آسمان ورځ د تودوخې لوړ درجه 12.2 او په جلال آباد کې هم آسمان ورځ دی د تودوخې لوړ درجه 12.4.
د ازادي رادیو خبرې سات ته بیا هم شرغ لاست. ازادي رادیو اوري او دا د دې سات مهم موضوعات. په ننګرهار کې نن په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شول. په دې اړه به نوې معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه د پخپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده.
موږ باید دومره خوشبینه ونه اوسو لکه څنګه چې ښاغلی کرزی ویلي.
د سنگین ولسوالۍ څخه بې ځای سوي کورنۍ وایي یا دې مرستې ورکول سي او یا دې د هغو کسانو نومونه ورکړل سي چې د دوی پر سر یې مرستې اخیستې دي.
څه منزله او چار منزله چلري هغو ته رسېږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د ټولنیزو رسنیو کمیسیون خپل فعالیت اعلان کړ. چارواکي وایي د کمیسیون د کړنلارې سره سم به هڅې وکړي چې د خپرونو اړوند ستونزو ته رسیدګي وکړي.
کمیسیون دا صلاحیت لري چې د رسنیو نشراتي محتوا ته پام وکړي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو واورېدل په ننګرهار کې نن یوه انتحاري حمله وسوه. په دې حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي دي. له شاه محمود شینواري څخه نور معلومات اورو.
د چهارشنبې په سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار اړوند د پاکستان قونسلګرۍ ته نږدې په عمومي سړک ځان وژونکی برید وشو او وروسته په همدې سیمه کې نښته پیل شوه. دغه نښتې تر 3 ساعتو پورې دوام وکړ. د پیښې شاوخوا سیمو کې ښوونځي، دوکانونه او د عامو خلکو د میش ځایونه دي. ټول خلک په منډه ول چې ځان خوندي ځای ته ورسوي. د نښتې پای ته رسېدو وروسته د ننګرهار امنیه قوماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په سیمه کې رسنیو ته وویل ټول 3 تنه بریدګر وو چې یوه لومړی د پولیسو پر رینجر ځان وژونکی برید کړی او دوه نور د پاکستان قونسلګرۍ دیوال شریک پر دولتي مېلمستون ننوتل چې افغان ګډو ځواکونو سره په نښته کې وژل شول. شیرزاد وایي په دې نښته کې 14 تنو امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او 3 ملکي وګړي هم ټپیان شوي.
هم ځانمرګي وه هم وسلوال وه. دا درې سره له منځه تللي دي او زموږ امنیتي ځواکونه 1 نفر شهیدان شوي دي او زموږ 1 نفر زخمیان دي. په دې کې 3 نفر ملکي، 1 نفر هم زخمیان شوي دي چې جمله 1 نفر زموږ شهیدان شوي دي د مشترکو امنیتي ځواکونو او 1 نفر ټپیان دي.
د شیرزاد په خبره د بریدکوونکو هدف دا و چې د دولتي ملمسون څخه قونسلګری ته هم زیان ورسوي. خدای وای په دې پیخه کې د پاکستان قونسلګری ته هیڅ ډول زیان نه دی اوخته.
او دا زموږ یو دولتي ملمسون چې په دین نه وتی او بل اخره ممکن هدف دا و چې د پاکستان قونسلګری ته ورسي او تم څه صدا به ورسي. خو لیل او الحمد زموږ امنیتي ځواکونه په ډیره میړانه او همت د پاکستان قونسلګری ټول کارکونکي ټول مامورین ژغورلي دي او ته هیڅ نو صدا نه درسي.
تر اوسه هیڅ وسلوالي ډلې د دې پیخي مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا برید داسې مهال رامنځته کیږي چې د همدې اونۍ په سر کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبرو د دوام په اړه 4 اړخیزه ناسته هم ترسره شوې وه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمیر بدلونونو شاهدان وي، خو د ولسی جرګې غړي دا خبرې غیر عملي ګڼي. بلخوا یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د سولې د بهیر د پر مخ بیولو لپاره د وخت ټاکل ډیر مهم او د دغه بهیر د بریا په ګټه بولي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال وروستۍ څرګندونې له مبالغې ډکې او د نوموړي له حده وتلې خوشبیني ګڼي. دوی وایي چې د سولې د بهیر د بری لپاره کلونه کلونه هڅې شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې، نو تر 2 نورو میاشتو پورې به هم داسې کوم بدلون رانشي چې ښاغلي کرزي یې په اړه ویلي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي جعفر مهدوي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په لنډ مهالی کې د ښاغلي حکمت خلیل کرزي خبرې غیر عملي وګڼلې.
موږ باید دومره خوشبینه ونه اوسو لکه څنګه چې ښاغلي کرزي ویلي چې په 2 میاشتو کې به افغانستان ته سوله راسي، خو افغان حکومت ناچاره دی چې د سولې خبرې تعقیب کړي. ډېر اوږده او دوامداره پروسه ده. افغان حکومت د اوتومات او لنډ مهالو ضربله چلنو پر ځای باید په حوصلې سره د دغې قضیې په وړاندې چلند وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د 3 شنبې په ورځ په کابل کې د اسلام آباد د 4 اړخیزې غونډې تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان خلک به تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان اوسي. خاغلی کرزي چې په دغه 4 اړخیزه غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوله وویل چې په دې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې کړې دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د سولې په برخه کې د پاکستان پخوانیو نه همکاریو ته په پام سره وایي چې افغان چارواکي باید د سولې د خبرو په برخه کې ډېر هینمن دریځ ونه لري. د سیاسي چارو کارپوه فدا محمد نظري:
زداسی باور لرم چې د سولې لپاره یو چوکاټ وجود لري، اما د پاکستان ګټي یا د پاکستان د رهبرۍ هغه مینټلیټي ته چې سړی ګوري هغه داسې دی چې دا پروسه به نوکي اوږد وخت واخلي او ډېر د مشخصو او څرګندو او روښانه وعدو خبره ماته به اساس معلومی. پاکستان هر وخت وخت کوشش کړی ده.
د بهرنیو چار وزارت مسیال حکمت خلیل کرزی دغه شان وویل دوی پوهیږي چې وسوال طالبان په څو ډلو ویشل شوي او افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو سره د خبرو کولو لپاره چمتو دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان د سولې د خبرو لپاره وخت ټاکل حتمی او د وخت سپما ګڼي. له دغو کارپوهانو له ډلې سراج الحق سراج وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې د یو میکانیزم او حساب له مخې مخته ولاړ شي.
باید یک از میکانیزم های اساسی که روی سال
باید یو له حقو اساسي میکانیزمونو چې د سولې د پروسې په برخه کې پرې کار کوي هغه باید د وخت معلومه ولوي، که پاکستان تل وخت روانه کوي. که پاکستان دو میاشتنی موده منلی وي دا ډیر مثبت کار دی، خو په دغه دو میاشتو کې دولت باید په یو قوي میکانیزم سره مخته ولاړ سي. باید په دو میاشتو کې داسې مهال ویش جوړ سي چې کومه اونۍ په کوم موضوع خبرې وسي، طالبان کومې ډلې راځي کومې نه راځي او پتی چیرې دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره له څلور اړخیزې غونډې هرکلی کړی دی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دغه هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د همکارۍ لپاره چمتو دی. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د څلور اړخیزې غونډې دوهم پړاو چې په هغې کې به تر ډیره د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې وشي راتلونکي دوشنبه په کابل کې جوړه شي.
و مو ریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. همداراز مو ریدل چې نن په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې عادي وګړو تمرکز ژوب لاوښتې ده. د دغو حملو او د سولې د خبرو سره د تړاو په اړه د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی حکمت الله اعظمي را سره پر لیکه دی. اعظمي صاحب سلام علیکم، ډېره زیاته مننه چې زموږ سره مو له خبرو لپاره وخت واخیست. اعظمي صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست نن په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې عادي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نن ورځې حمله د پاکستان او هندوستان کنسلګریو ته نږدې سوې، آیا دا حملې د سولې له خبرو سره کوم تړاو لري؟
ډېره مننه. زه باید ووایم چې په ژمي کې کله چې طالبانو په ولایتونو په ولسوالیو کې خپل جنګ خپل عملي جنګ کموي، نو د هوا په سړېدو له امله دوی تکتیک دا دی چې په ښارونو کې د افغانستان په غټو ښارونو کې د انتحاري حملې زیاتې کړي تر څو پورې دا هم توجه ورته جلب کړي او په عین وخت کې هغه خپل فعالیتونه او خپل هغه ځان ښکاره وښیي چې دوی فعال دي. زه فکر کوم د سولې سره هم دا تړاو لري. په سوله کې دلته د دې د دغسې حملو پر وړاندې دوه نظریات دي. یو دا دی چې افغان طالبان غواړي د پاکستان هغه کمی وادي چې افغان دولت ورکوي هغه رد کړي او ووایي چې موږ د پاکستان یو لاسپوڅی نه یو، چې پاکستان هر څه غواړي موږ هغه وکړو او سوله دې وکړو. یو دغه نظریه ده. دومه نظریه دا ده چې افغان طالبان غواړي چې په سولې د مذاکراتو د میز څخه بیرته لاسته راوړي. نو زه فکر کوم دغه هغه څه دي چې په داخل کې خلک ډېر باور پر کوي.
اعظمي صاحب، څو ورځې مخکې په مزار شریف کې د هندوستان پر کنسلګری حمله وسوه. د کنسلګری پر دیوالونو وسلوالو په اردو ژبه پیغامونه پرېښي چې وروسته هندوستان وویل دا حمله شایي د پاکستان میشتي وسلوالې ډلې لشکر طیبه له خوا سوې وي. تاسو د نن ورځې حمله څنګه ارزوئ چې دا د هغې حملې سره څه تړاو لري؟
د هندوستان پر کنسلګری په مزار شریف چې کوم حمله شوې هغه خو مستقیما د پتنکوټ د چکم په د هندي هوایي ځواکونو هوایي بیس دی. د هغې سره په یو وخت کې شوې وه او د دواړو حملو ته داسې ډېر دغه کېږي چې لشکرې طیبه کړې وه او د خپل هغه یو غړي اصل ګرو د ریونج یا د غچ اخیستلو په معنا یې کړې وه او دوی مخکې د دې اختارو کړی وو چې د افضل ګرو به پر وړاندې چین 14 کاله هغه بند کړی وو، موږ به 14 حملې کوو او دغه د هغه حملو یو 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 سلسله وه. خو دا چې اوس د پاکستان د کنسلګری سره نږدې حمله کېږي او دا د پاکستان د د منافیو پر وړاندې باندې اول عمله راځي. زه فکر کوم چې دا به ډېر د هغې عملې سره تړاو نه ولري، چون چې د هند پر ډیپلوماتیک کمیشنونو باندې په افغانستان کې پېر په پخوا کې هم څو ځلې عملې شوي وې او ډېرې خطرناکې شوي وې. نو که څوک دا وایي چې مثلا هند دې ته ځواب ورکوي، اوس ځواب ورکوي، ولې پخوا نه ورکوي؟ البته د هند په کنسلګرۍ چې عمله وشول په هغه کې هندي ډیپلوماټانو یا کارکوونکو د کنسلګرۍ هېڅ زران نه پوهېدلی، مګر په تېرو ځلو کښې ډېر زیات تلفات درلودله. که دوی رښتیا جواب ورکولی نو هغه نورو عملو ته هم باید جواب ورکوی. زه فکر نه کوم چې دا دې د هند د هند د خوا نه پر خپل کنسلګرۍ باندې عمله وي. دا عملې ځواب
بلی ستاسو په فکر شاید د نن ورځې حمله طالبانو کړې وي، او د مزار شریف حمله د هندوستان په خبره لشکر طیبه شایع کړې وي. آیا دا په دې معنی ده چې افغانستان د هندوستان او پاکستان د سیالیو قرباني ګرځېدلی دی؟
دا خو ډېر وړاندې څخه دا سیالي روانه ده، او په دې باندې د پاکستان چارواکي او پخوانی نظامي مشر پرویز مشرف هم پر دې باندې ډېر آزاد ویلي دي چې موږ د پاکستان پر وړاندې باندې نیابتي جګړه شروع کړې وه. مګر زه فکر کوم چې د افغان طالبانو اوس پر دې باندې د پاکستان پر کنسلګرۍ سره نږدې د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د دې امکان چې طالبان مګر د دې امکان شته چې طالبان غواړي چې پاکستان ته یو مسیج ورسوي چې موږ تاسې چې هر څه تاسې راته وایست هغه نه یو یا هغه لاسپوچ نه یو. نو که چېرې دا رښتیا هم وي، زه فکر کوم بیا د پاکستان لپاره پکار ده چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر وړاندې باندې نظامي اقدامات وکړي تر څو پورې دا ګروپ په دواړو هېوادونو کې د دواړو هېوادونو ته خطر ونه ګرځېږي. افغانستان ته بیا زو دی د دیارلس کلونو څخهمګر دا چې مخکې دې له پاکستان ته خطر وګرځېږي، پاکستان ته پکار ده او دا ورته ډېر ضروري ده چې د افغان طالبانو پر وړاندې باندې نظامي اقدامات وکړي. او که ونه کړي، یوه ورځ به د افغان طالبان هم د تحریک طالبان پاکستان چې د پاکستان جنګېږي دوی سره بیا لاس یو کړي او په ډېر غټ مشکل باندې به بدل شي. نو زه فکر کوم که افغان طالبان نه راضي کېږي به جنګ نه بس کوي، پکار دا ده چې پاکستان باید نظامي لارو څخه لاس په کار شي.
موږ وینو چې پاکستان په دې وروستیو کې د سولې پر خبرو ډېر ټینګار کوي، خو بله خوا داسې حملې کېږي چې شایي طالبانو کړې وي. افغان حکومت ته په دې حال کې څه پکار ده؟ او لکه تاسو چې وایاست طالبان پاکستان ته پیغام ورکول غواړي چې نور ستاسو تر لاس لاندې نه یو، نو په دې حال کې پاکستان باید څه وکړي؟
پاکستان فکر کوم د پاکستان لپاره تر ټولو بهتره لاره چې نظامي او هغه لارو څخه چې طالبان تکوه کېږي او ریفې په پاکستان کښې دي هغه ودروي. زه دا نه وایم چې افغان دولت افغان طالبان به پر هغه اوله ورځ لمنشوي، ما چې صحیح دی د دوی بقا به یو کال دوه کاله وي، مګر افغان طالبان به دې ته مجبور مکلاس چې باید سوله وکړي که چېرې د پاکستان کومک نه وي ورسره. نو زه پیشنهاد مې دا دی چې پاکستان د پاکستان دولت باید د افغان طالبانو څخه نور لاس واخلي او دې ته مجبوره کړي چې او نور محدودیتونه پر وضع کول چې باید سوله وکړي. سوله د دغه افغانستان او پاکستان او سیمې لپاره یوازینۍ لاره ده. که نه دا اور په پاکستان کښې هم ډېرېږي او هغه پروژې او هغه حیاتي پروژې چې په پاکستان کښې پیل کېږي د هغې دپاره لوی خند دی. د مثال په توګه باندې د چین او پاکستان اقتصادي راداري، که چېرې دغه جنګ دوام وکړي، تاسې په دې مطمئن اوسېږئ چې هغه به هم د خنډونو سره مخ شي او دا به د چین او د پاکستان دواړو دپاره نه یوازې اقتصادي د پلوه زیانونه پېښ کړي، بلکې د دوی روابط سیاسي روابط به هم د مشکلاتو سره مخ شي.
ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب ستاسو له وخت څخه. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی حکمت الله اعظمي و. اوس د سولې په اړه د ازادي راډیو د ځینو اورېدونکو څرګندونې اورو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
زه غني د هلمند د ولایت څخه دغه زلمی خلیداد خبرې تاییدوم چې پاکستان د افغانستان سره په جوړې کښې صادق نه دی، صادقانه رول نه لوبوي. امریکا تم تلور کوي افغانستان تم تلور کوي دا وړه چې دا خطابه چې دا پروسه ناکام شول دا د امریکا د فرغت خجالت دا افغانستان جنرالان د فرغت خجالت دا لکه د فرغت خجالت چې یو پاکستان یو ټول نړۍ په کل پرګور کوي
د لوګر د ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم خپل د افغانستان مشران او متحدین ته دا وایم دوی ول نه کیږي کله چې اشرف غنی لاړ پاکستان ته قالین ورته فرش کړې او ډزې ورته وکړې د پخشالۍ هلته یې 50 نفره په قندار کې شهیدان کړل بیا چې یو کلنۍ غونډې ته لاړل د صلح لپاره په لیسد خوست کې 100 نفره متعلمین شهیدان کړل دا زموږ مشران ول نه پوهیږي د پاکستان کړه د افغانستان دوسته پاکستان د اول تر اخره د افغانستان دښمن امریکا او سره په چل کې د افغانستان دښمن
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم په افغانستان ولسمشر نه او د ملي امنیت نه رئیس نه دا غږ کوم چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي دغه 2 میاشتې مهلت چې تاسو نه غوښتی ده چې 2 میاشتو کې مونږ کارونه جوړ کړو په 2 میاشتو کې به طالبان درته اکمال کړي هوا به ګرمه شي واورې به د غرونه جګي شي نو بیا د جنګو خیال کوه خو متاسفانه چې به دا 3 دفعې مونږ وغولولو شپېته ناستې وشول بې معنا پای ته رسېږي نو افسوس خبره داره چې زمونږ مشران ټول سودا شوي دي
د کندهار د ولایت غوړک ولسوالۍ سره د زموږ د غوړک ولسوالۍ کې کوم حکومت هیڅ کار نه کوي نه هیڅ پلان نه ورته کوي د غوړک ولسوالۍ ته نه پام نه رنه وکړي سرکار ان یو شی نه لوري بلا قسم یې څه چې بیا خپل راشي په خپل یو ور ار کومندان ار ولسوال راشي چې وبد کې ولر شي بیا بل راشي هیڅ کار نه کوي په لکه موږ سره ظلمونه کوي چې دوه څنګه پر وښي د موږ کورو ته ونه نه کاش کې
زه د فرا ولایت تبکوا ولسوالۍ څخه خدای رحمت ورځي خبر کوم دا زموږ په ولسوالۍ کې طالبان ډېر ظلم کوي او دا والی صاحب څخه زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ په اړه دی ولې راپور نه کوي دا اشرف غني څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته راشي او ولایت ته راشي چې د ولسوالۍ په اړه د خلکو څخه وپوښتي
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ټولنیزو رسنیو کمیسیون خپل فعالیت اعلان کړ د دې کمیسیون رئیس خپلواک صافی نن خبریالانو ته وویل د کمیسیون د کړنلارې سره سم به هڅې وکړي چې د خپرونو اړوند ستونزو ته رسیدګي وکړي او متحویات یې د خلکو او هیواد په ګټه وڅرخوي تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو
که څه هم افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي چې اوس هم د مسلکي کارونو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو د ټولنیزو رسنیو نوی فعال شوی کمیسیون وایي چې هڅې به تیزې کړي د خپرونو اړوند ټولو مسلکي ستونزو او نیمګړتیاو ته رسیدګي وکړي تر څو د دغو خپرونو محتویات د ټولنې په ګټه وي د ټولنیزو رسنیو د کمیسیون رئیس خپلواک صافی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د کمیسیون کړنلاره دندې او تشکیلات روښانه کړل ښاغلي صافی وویل هڅې به وکړي چې د ژورنالیستانو او رسنیو هغه ستونزې چې تر اوسه ورته رسیدګي نه ده شوې وڅېړي او اوارۍ ته یې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته لارې چارې ومومي
د دې کمیسیون یو دنده ده چې له دې وروسته به د ژورنالیستانو له حقونو نه د قانون په چوکاټ کې په کلکه حمایت او ملاتړ کوي کمیسیون دا صلاحیت لري چې د رسنیو نشراتي محتوا ته پام وکړي که په کوم ځای کې ستونزې خپل نظریات او مشورې ورسره شریکې کړي که په خپله رسنۍ کوم ملاحظې لري کوم مرسته ته ضرورت وي کمیسیون ته قانون په حدودو کې پوره مرسته کولی شي
د کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو لمخه دا کمیسیون و غړی لري چې د بیلابیلو مدني او د ژورنالیستانو د ټولنو په مرسته ټاکل شوی دی مسؤلینو د یاد کمیسیون کړنلار چې په 5 فصلونو کې ترتیب شوی هم بیان کړه د کمیسیون په کړنلار کې راغلی چې په هیواد کې به د رسنیو د مالی منابعو سرنګواله هم وسیړي د ټولنیزو رسنیو کمیسیون په داسې حال کې د کار پیلول اعلانوي چې په خوا تر دې هم یو شمیر ټولنو د رسنیو د خبرونو د معیاري کولو او د خبریالانو د ستونزو د لرې کولو په مقصد ورته فعالیتونه پیل کړي دي د رسنیو یو شمیر کارکوونکي وایي چې تر اوسه هم د رسنیو په مسلکي چارو کې د ستونزو حل ته لازم کارونه نه دي شوي افغان خبریال نسیم لالهند له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه کمیسیون په خپلو چارو کې جدي ووسی
د خبريالان د قونو سره دفاع د پاره ډېر داسې کمیسیونونه جوړ شوي دي، خو اکثرا چې کله خبريالان ته یا ژورنالستان ته یا د رسنیو کارکوونکو ته کوم مشکل پېښ شوی دی د هرې خانچۍ، د هغې ستونزې په حل کې دوی هڅه نه ده کړې. دا چې اوس دا نوی کمیسیون جوړ شوی دی، نو زمونږ علتنه همدا ده، هغه میړانه وښیي او د خبريالانو د ژورنالستانو کومې ستونزې کوم مشکلات چې لري کوم حقونه چې تلف کېږي د ادارې د خوانې د هرې خوانه چې وي هغې په دفاع کې دوی خپله ونډه واخلي.
افغان چارواکي وایي له وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې په هېواد کې د رسنیو پراختیا او فعالیتونه بې ساري دي، خو د ازادو رسنیو ټولنې وایي چې په دې موده کې د رسنیو ګڼ شمېر کارکوونکي د چارو پر مهال نه یوازې دا چې له ستونزو سره مخ شوي، بلکې وهل شوي، ټکول شوي، بندیان شوي او حتی وژل شوي هم دي. د ټولنیزو رسنیو کمیسیون وایي چې د دغو ټولو ستونزو پر وړاندې به په دقت سره عمل وکړي.
د افغانستان پر وخت 4:30 سوي. اوس فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن په هغو حملو کې چې په جلال آباد کې د پاکستان قنسلګرۍ ته نږدې وسوې، د قنسلګرۍ کارکوونکو یا د حملې ځای ته د نږدې ښوونځي زده کوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. په جلال آباد کې د پاکستان قنسلګرۍ ته نږدې حمله نن سهار په 9 بجو پیل سوې وه او تر 11 بجو یې دوام کړی. په حمله کې د ملي امنیت، د افغانستان د ملي اردو او د ملي پولیسو 9 غړي وژل سوي دي او 8 تنه زخمیان دي. د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې په حمله کې 3 ملکي کسان هم زخمیان شوي دي. په کابل کې د هند سفیر امر سینا چې د خدمت موده یې پای ته رسیدلې نن د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي او هغه ته یې ډاډ ورکړی دی چې هند به له افغانستان څخه خپل ملاتړ جاري وساتي. امر سینا ویلي چې په کابل کې د خپل کار په ترڅ کې یې د هند او افغانستان د اړیکو د ټینګولو هڅې کړې دي. پاکستان نن د وی وسوالی ډلې د ځینې غړو د نیولو خبر ورکړی چې شایي په هند کې پر یو هوایي مرکز په حمله کې لاس درلود. صدر اعظم نواز شریف نن وویل چې جیش محمد په نوم د افراطي ډلې ګڼ شمېر غړي نیول شوي دي. هندي چارواکي وایي د دوی د هوایي ځواکونو پر مرکز په حمله کې جیش محمد ډلې لاس درلود. شریف هم داراز ویلي چې د اضافي څېړنو او معلوماتو تر غونډولو لپاره به یو ځانګړی پلاوی پټانکوټ ته واستوي. او د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو هغه لس مړوګان بیرته خوشې کړل چې د امریکا په دوو بیړیو کې له اجازې پرته د ایران په اوبو کې نیول شوي وو. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینو ویلي چې دا کسان ټول دوی ته بیرته رسیدلي او داسې نه څرګندېږي چې کوم ضرر دوی ته رسیدلی وي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې ټاکل شوی دی د افغانستان د کرکټ د 9 کلنو لوبغاړو ملي ټیم د الګوزی نړیوال جام تر ګټلو وروسته سبا کابل ته راستون شي. د کرکټ بورډ ویان فردي هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د 9 کلنو لوبغاړو ملي ټیم په 4 ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوي هیواد څخه قهرماني خپله کړه.
ټاکل شوی سبا 3 بجې افغان کرکټ ملي لوبډله حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته راورسېږي. افغان 9 کلنو ملي لوبډلې ان شاء الله دا کلاس هیواد ته راځي.
د افغانستان د کرکټ د 9 کلنو ملي ټیم په دې وروستیو کې هندوستان هیواد ته تللی وو او تر خپلو تمرینونو وروسته دغه سیالي هم ترسره کړې. ټاکل شوی دی چې د هلکانو او انجونو د بایسکل چلونې ملي ټیم د قرنطین لپاره هندوستان هیواد ته ولاړ شي. د بایسکل چلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه قرنطین هدف د بایسکل چلونو نړیوال سیالۍ کې د دغه لوبغاړو آمادګي په هندوستان هیواد کې ده. ښاغلي صادقي زیاته کړه چې دغه لوبغاړي به دغه سیالۍ په مختلفو فاصلو کې ترسره کړي. ټاکل شوی دی چې د بایسکل چلونې نړیوال سیالۍ په هندوستان هیواد کې راتلونکي میاشت ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون یو دوه ورځنی ورکشاپ د ولایتونو د ښځینه کمیټو لپاره په کابل ښار کې پلا راچولې دي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې به د فوټبال د ښځینه کمیټو مسؤلینو ته په مالی او تخنیکی برخو کې زده کړې ورکول شي. د ښاغلي روفي په خبره هیله لري چې د دغه ورکشاپ په ترسره کولو سره به تر ډیره د کمیټې مسلکي او معیاري شي.
د افغانستان د ورزشي تحولاتو په اړه مو له سباون کاکړ څخه واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره تر خپله وسه کار وکړي. په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډېره سوې ده.
په تېر 2014 کال کې موږ جمله 988 توبرکلوز پېښې لرلې.
په کوټه کې نن سهار د پولیو پر ضد د واکسیناسیون مرکز ته نږدې 14 سوې چې په نتیجه کې 14 تنه وژل سوي او شاوخوا 15 تنه نور پکښې ټپیان سوي دي.
په دوکان مخ ته چې کښېناستو بس دی شل کم 9 بجې وې بس دی ټایم باندې دغه اوس بس نور بیا ځان نه پسې ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل آخري کلنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامي پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه.
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف څخه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د دوه او نور موضوعات لپاره لا ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو د په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره به تر خپله وسه کار وکړي. کارن پیرس دا خبره نن له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. میرمن پیرس پر طالبانو هم غږ کړی چې له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې خبرو ته چمتو سي. قسیم سولمل د برتانیا له سفیر سره د ازادي رادیو د مرکې په استناد دا راپور چمتو کړی دی.
که څه هم بریتانیا د افغانستان د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې غړی نه ده، خو د سولې په مذاکراتو کې د همکارۍ لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي نو دوی به په دغه پروسه کې همکاري وکړي.
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدراعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپله وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
میرمن پیرس دا هم ویل چې هیواد له افغانستان او پاکستان دواړو سره د شو اړیکو غوښتنه کوي او چمتو دي څو له پاکستان سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. نوموړی ویل چې دا اوس د څلور اړخیزه غونډې په غړو پورې اړه لري چې دا بهیر په جدیت سره تعقیب کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو تازه هڅې پیل کړي دي او تېره دوشنبه د افغان، پاکستاني، امریکایي او چینایي استازو په ګډون په اسلام آباد کې په یوې څلور اړخیزې غونډې کې برخه واخیسته. د دغه لړۍ دوهمه غونډه به د روانې جنوري میاشتې په 13 نیټه په کابل کې جوړه سي. د بریتانیا سفیر د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به دا پروسه زیانمنه نه کړي، ویل افغان حکومت دا روښانه کړی چې له هرې وسلوالې ډلې سره خبرو ته حاضر دي او په خبره یې په نړۍ کې د غیر متحده ډلو سره د روغې جوړې ډېر ښه کامیابه مثالونه سته. د وړاندې ټینګار وکړ چې اوس نو باید طالبان له رامنځته سوي فرصت څخه استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي.
What we now need is for everybody to work as hard as they can.
هغه څه چې موږ اړتیا ورته لرو دا دی چې ټول باید تر خپل وسه جدي کار وکړي. په دغه صورت کې دا چې د سولې پروسه به دوام وکړي او یو مشخص پلان او تګلاره به موجوده وي. طالبان باید اوس دا فرصت چې څلور اړخیزې غونډې برابر کړي دی وپیژني او د سولې خبرو ته حاضر شي.
د سولې په بهیر کې د بریتانیا ونډه ځکه مهمه بلل کېږي چې دغه هیواد له پاکستان سره چې د وسلوالو طالبانو کوربه او ملاتړی بلل کېږي نږدې اړیکې لري.
د برتانیا سفیر همداراز ویلي چې روسیه باید طالبان پیاوړي نه کړي. کارن پیرس له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کېږي نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته بلکې په خپله روسیه ته هم زیان رسوي. د راپورونو له مخې روسیه شایي له داعش سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. یو روسي چارواکي دغه راپورونه رد کړي دي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د دې ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه هیواد چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي هغوی به د همدې ډلې له خطره په امان کې نه وي. کارن پیرس له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې لخوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل.
the capabilities of the Taliban.
دا وی هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریځ د پیاوړتیا سبب کیږي، نه یوازې افغانستان او نړیوال ټولنې ته بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسولای شي. هیڅ تضمین نشته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي، هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول شي. میرمن پیرس زیاته کړه، د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره سوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل شوي وه. ویل کیږي چې دوی په تېر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلي دي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي. دی وایي دا یوازې د خبریالانو او څېړونکو پوچ او درواغ خبرې دي. دغه روسي مقام وایي د تیوري له مخې هم حتی دا تصور نسي کېدای چې پوتین دې د تروریستي سازمان له یوه لوړ پوړي چارواکي سره وګوري. د پوتین او منصور ترمنځ د لیدنې تر راپورونو وروسته وسلوالو طالبانو هم دا رد کړي چې ګواکې د دوی استازو له روسي چارواکو سره د داعش له لوري پر ګډو ګواښونو بحث کړی وي. روسیا یو له هغو هېوادونو ده چې په یو ډول یې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغانستان غوښتنې منلې دي. زمیر کابلوف وایي په فبروري کې یو اندازه سپکې وسلې کابل ته لیږي، خو وایي افغانستان ته د وسلو د نورو ډولونو پر لیږلو پلان نه دی جوړ سوی. نوموړي دغه راز ویلي، کومه وسله چې په فبروري کې کابل ته لیږل کیږي د اوس لپاره کافي ده. دغه لوړ پوړي روسي مقام وړاندې ویلي و چې په جنوري کې به 10,000 میله کلاشینکوفونه افغان پولیسو ته ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. له سنگین ولسوالۍ څخه بېځایه سوي کورنۍ وایي یا دې مرستې ورکول سي او یا دې د هغه کسانو نومونه ورکړل سي چې د دوی پر سر یې مرستې اخیستې دي. ویل کیږي د دې وروستیو ناامنیو له امله د هلمند د ډیرو ناامنه ولسوالیو په ځانګړې توګه سنگین څخه زرګونه کورنۍ بېځایه سوي، خو د مرستندویو ادارو سره لا هم د دې کورنیو دقیقه شمېره نسته. جزئیات الیاس دای وړاندې کوي.
د سنگین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بېځایه سوو کورنیو شمېره معلومه نه ده چې ویل کیږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو ناامنیو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بېځایه سوي دي. د سنگین ولسوالۍ د اوسنیو ناامنیو څخه تازه بېځایه سوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنې ته په شکایت راغلي وي، وایي د مرستندویو ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخورو ته ورکول کیږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بېځایه سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښې دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د مهاجرینو پر ریاست تور پور کړ چې د ده د نوم نشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور په لاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلي چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستې تاسو موږ مرسته درکوو. موږ چې پرون ورغلو ولوا بدنې ته تاسو سره کښېنئ، موږ چې کښېناستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړل چې سره پېژندلې شناخته یا د خاله زوی چا لس نوم اخیستې چا شل نوم اخیستې، موږ ته ولور زیار حرکت وکړ و هم نو موږ ته خدای وکیلان دي. سنگین وکیلان
د سنگین دغه اوسیدونکي وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو حد اقل دغه کسانو نومونه دې په ډاګه کړي چې د سنگین د بېځایه سو او بېوزلو کورنیو پر سر یې مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بېځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی، دوی ته دې وښیي چې خپله لاس په کار سي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکی ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بېځایه سو او بېوزلو کورنیو ته ورسېږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلومي چې دا څوک دي، دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کړي چې دغه سړی وړې ده دا مرسته، دغه سړی راغلی د اولس پر نامه یې مرسته وړې ده، دغه سړی ته چې موږ ته رامعلوم دي تعمیرونه چې لري هغه څه منزله او چار منزله چې لري هغو ته رسېږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د مهاجرینو د ریاست څخه یوه سرچینه د نوم نښودلو په شرط وایي هغه ولس نفریز کمیسیون چې د مستحقو او بېځایه سو کورنیو حق او ناحق معلوموي په دې بېعدالتیو کې لاس لري. سرچینه وایي مرستې د کورنیو پر ځای اکثره وخت ځکه قومي مشرانو ته ورکول کیږي چې د کمیسیون غړو ته ونډه ورکوي او نور امتیازات خپلو جیبونو ته اچوي. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسیون کې د درغلیو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې ځینې وکیلان او مخورې په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحقو ته د مرستو په رسولو کې ستونزې رامنځته کوي.
منګره ماده ته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخلې دي چې هغه لوړ مقامات ته رسکیږي چې زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسیږي، بلخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسیون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي، بیا داسې دي چې دا د سنګین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. منګرم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ د یا د کمیسیون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دوی ویل د سنګین د بې ځای سو کورنیو دقیقه شمېره نه لري، خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې شوي دي چې سروې سوې او ژر به مرسته ورته ورسېږي. هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نسي کولی د بې ځای سو کورنیو اصلي شمېره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بې ځای شوي دي چې د مهاجرونو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بې ځای سو کورنیو د تثبیت په کمیسیون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسیون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندویو ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دایم، د ازادي راډیو، هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي راډیو. زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ صفت ولس شپږنوي او اف ام سل اشاریه پنځه اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سي. زه ملالۍ بشیر له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان سره د دې خبري ساعت کوربنه یم. په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونه د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیر کیسونه اخلي او پیش یې 50% زیاتې سوي دي. په حکومتي روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ معاینه، تشخیص او درمل وړیا دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال ازادۍ راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د توبرکلوز پیښې لرلې چې هغې جملې نه 620 بلغم مثبت سري پیښې وې. همدارقم په تېر 2014 سمکول کې موږ جمله 988 توبرکلوز پیښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سري پیښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلی ده. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسانه بلته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ دپاره سسپیکټ یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې دپاره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤول ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ له شلو تر 28 پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه له 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل موږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت وو درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاکۍ کلي اوسېدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله ښځینه ناروغه راوستې وایي.
موږ یوه زنانه وه، هغه اروا په ټوخېدله. نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو او تبه به یې ورسره به خروش کې بیلرلو. مې وروبلو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې. وروسته بس ټي وي پکې ووتو، بیا د ورته شروع کړه. ټېسټونه وړیا دي، دوای وړیا دو، بس ویرسو کرټ مریض ته لی وزن کوي، دورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد ایتلاف ته ځکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ایتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان چمتو دی د ریاض او تهران ترمنځ د شخړې په راکمولو کې مرسته وکړي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش هیوادونو ګډ پوځي ایتلاف په لړ کې سعودي عربستان او یا هم کوم بل هیواد ته خپل ځمکني پوځیان نه ورلیږي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې سعودي عربستان ترې لا په دغه څلور دېرش هیوادیز ایتلاف کې د ګډون لپاره د پوځ د ورلیږلو غوښتنه نه ده کړې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د ان کیمرا معلوماتو ورکولو پر مهال کړې دي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې تېره اونۍ د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دې هیواد د دفاع وزیر محمد بن سلمان د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلي وو. عزیز، اسلام آباد ته د دغه جګپوړو سعودي چارواکو د سفر په اړه د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې پاکستان او سعودي عرب په ډېرو معاملاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز، همداراز د ترهګرۍ په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په جوړ شوي څلور دېرش هیوادیز ایتلاف کې د پاکستان د رول په اړه ویلي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د ایتلاف ته ځمکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ایتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. د سعودي عربستان جګپوړو چارواکو په داسې حال کې اسلام آباد ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترینګلې شوي او د دواړو سفارتي تعلقات هم ځنډېدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ، چې په نتیجه کې په ایران کې د خلکو غوسه راوپارېده او په تهران کې د سعودي پر ضد مظاهره کې د دې هیواد پر سفارت برید وکړ. د بهرنیو چارو سلاکار همدارس یو ځل بیا ویلي، پاکستان تیار دی چې د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په راکمولو کې خپل رول ولوبوي. که څه هم پاکستان وایي چې د ترهګرۍ ضد ایتلاف ته پوځیان نه ورلیږي، خو سیاسي او پوځي مشرانو یې د عربستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به پاکستان د دوی تر څنګ ولاړ وي.
راپور مو له زبی الله شفق څخه واورید. د پاکستان په اړه مو یو بل راپور هم ترلاسه کړی چې له مخې په کوټه کې نن سهار د پولیو په ضد د واکسیناسیون مرکز ته نږدې چاودنه سوې چې په نتیجه کې څوارلس تنه وژل سوي او شاوخوا پنځلس نور ټپیان سوي دي. وژل سوي کسان ټول امنیتي پولیس او ملیشیا سرتیري دي چې اکثره یې د بلوڅ میشتو سیمو اوسیدونکي دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ ټاون سیمه کې یوه زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا دېرشو تنو ته یې مرګ ژوبله ورواړوله. د پولیسو په وینا چاودنه هغه موټر ته نږدې وسوه چې د پولیو په ضد د واکسینیشن له مرکز سره ولاړ وو، او ورڅېرمه یې لسګونه امنیتي پولیس او ملیشا سرتیري د امنیت ساتلو په دنده ګمارل سوي وو. په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان لومړی سمدستي د کوټې دولتي روغتون او وروسته نظامي روغتون ته یوړل سول چې ډیری ټپیانو په روغتون کې ساه ورکړه. په چاودنه کې دوه ټپي کسانو ازادي راډیو ته وویل:
الله نظر موږ دغه ټیم دوکان خلاص کړي، بس دوکان صفایي مو وکړه، دوکان مخته چې کښېناستو بس دی شل کم نه بجې وې، بس دی ټیم باندې دغه اوس بس نور ځان نه پوسی ورو. محمد ولید زما نوم.
زه را روان ولم، رخشه مې را روانه کړې وله، بس درسلو، بس زه ودرېدم، ژر مې رخشه ودر په دوکان نه وته. ګرد پولیس وره بل څوک نه، یو زه هم یو بل رخشه والا او بل څوک نه.
د کوټې د ملکي روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن وایي روغتون ته په وروړل سویو کسانو کې لس مړه او پنځه ویشت ټپیان دي، چې وایي په ټپیانو کې هم اکثر پولیس سرتیري دي.
پنځه ویشت خو زخمیان و، څوارلس یو هغه مړي و. سیویلین خو بېخي لږ دي، که په مړو کې دي هم تقریبا سیویلین دوه درې کسان، په زخمیانو کې هم شپږ اووه کسان چې دي هغه سیویلین دي، نور ټوټل سپایان.
د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل: په دې چاودنه کې څوارلس تنه وژل سوي او شاوخوا پنځلس نور پکې ټپیان سوي دي. بوکټای وایي وژل سوي څوارلس واړه پولیس او ملیشا سرتیري دي.
بظاهر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش
پشکارا داس معلومیږي چې دا ځان وژونکی برید هم کېدای سي خو تر اوسه په دې اړه زموږ پلټنې روانې دي زه فکر کوم موږ په یو جنګي سیمه کې ژوند کوو داسې پېښې پکې له احتمال خلاص نه وي خو زموږ مسؤلیت دی چې موږ به د خلکو ساتنه کوو او سوله به راولو ګوره نن هم پولیسو د سر قرباني ورکړه او کوټه یې له ډېرې لویې تباهۍ وژغورله د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو دغه اوسنی کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل سوی او نن یې وروستۍ ورځ ده چې په ټول بلوچستان کې د واکسینیشن ډلو پر امنیت پولیس او ملیشه سرتیرو ګمارل سوي دي خو پر دې برسېره هم وسلوال بریالي سول او په کوټه کې ورباندې بمي حمله وکړه د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې نننۍ وسلوال حمله په کلکه غندلې ده د راډیو پاکستان د رپورټ له مخې صدر اعظم او ولسمشر په جلا جلا اعلامیو کې ویلي تر څو چې له دې هېواده د افراطیت ریښې نه وي ایستلې د ترهګرو په ضد به پوځي عملیات دوام لري
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
دا ازادي راډیو ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اخیری کلنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي د څېړونکو په وینا نړۍ په یو خطرناک ځای د بدلیدو په حالت کې ده او اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال په ډیری مواردو کې د مداخلې نه کولو پالیسي غوره کړې وه د جنوري په 12مه په خپل اخیری کلنۍ وینا کې اوباما د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې لپاره ښکاره او عمومي ژبه وکاروله چې د څېړونکو په وینا دا کار پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش هم کړی وو د وویل چې که تاسو زما یا د امریکا پر ژمنتیا شک لرئ له اوسامه بن لادن څخه پوښتنه وکړئ که تاسو په امریکایانو پسې راځئ موږ به په تاسو پسې درځو د امریکا کانګرس ته دا د اوباما اخري وینا و او له دې سره اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل اخري کال او همداراز د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې په خپله وینا کې که څه هم اوباما د نړیوالو ستونزو لکه اقلیمي بدلون په افریقا کې د ایبولا ناروغي په ختیځ آسیا کې د سوداګرۍ نوې موافقې په اړه خبرې وکړې خو د ځینو نورو ستونزو په اړه یوازې یادونه وکړه لکه د روسیې مخ پر زیاتېدونکي جنګي حالت د اوکراین کړکیچ او یا د عراق او افغانستان مخ پر کمزوري وضعیت د ویل
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف ځکه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي اوس مهال ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی او د یورانیم زیرمې د باندې لیږلې دي او په دې سره نړۍ د یوې بلې جګړې مخه
ونیوله
د هغه اسلامي سخت دریځ چې په سوریا او عراق کې جګړه کوي متاسب او قاتلان وبلل چې باید تباه کړای شي د له کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې په قانون جوړولو سره د ته اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې نظامي پوځ وګمارلای شي که څه هم اوباما د نظامی عملیاتو لپاره اجازه ته اړتیا نه لري د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دا وړ پریکړې به نظامي ستراتیژي پیاوړې کړي او د امریکا ژمنتیا به وښیي د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته د عملیاتو ترسره کولو لپاره د امریکا کانګرس همداسې یو قانون تصویب کړی و که څه هم اوباما د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي په واشنگټن کې د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي موسسې مشر میشل دن وایي داسې فکر کېږي چې د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال شایي امریکا د مداخله نه کولو پر لور زیاته ولاړه او نه یوازې په نظامي ډګر کې د مداخله نه کولو پر لور بلکې په نورو ډیرو مواردو کې یې له مداخلې ډډه وکړه د اوباما 55 دقیقې وینا ډیری د کورنۍ مسایلو په اړه وه د زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد پیاوړی سوی دی او په تیرو دوو کلونو کې 14 میلیونه خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده د وویل چې ځینې صنایع لکه د موټرو بازار د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې بیرته پیاوړی سوی دی اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبرې ساعت کې وړاندې سول په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره په تر خپله وسه کار کوي په ننګرهار کې نن په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سول د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده او په کوټه کې نن سهار یو 14 وسوچ په نتیجه کې 14 کسان وژل شول. Now